دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پیل شوې زه ګالیرانا نورستانیم په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس غنی د ځانګړو ځواکونو د شپې عملیات ځنډولې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ټاکنو د امنیت لپاره ټول تیاری نیول شوی دی او امریکایي چارواکي نن په سپینه ماڼۍ کې د عربستان پر تاسیساتو د برید د ځواب ورکولو په هدف غونډه کوي
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي د ټاکنیزو سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نمایندانو په سیالیو ډیره اغیزه لرله
د دوی دغه کمرنګ کمپاینونه چې فعلاً موجود دي دلایل دا دي چې ناامنی د پډیرو ساحو کې
په نړیوالو خبرونو کې یو تازه سروې وایي د امریکا د انتخاباتو په مبارزې کې د دیموکرات نومانده الیزابت وارن د جو بایدن وروسته دوهم مقام ترلاسه کړی دی
وارن د څو میاشتو راهیسې په نظر پوښتنو کې مخکې شوی او مخکښ کاندید او د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن ته یوه سرسخته سیاله ګڼل کیږي
که په خبرونه کې تر پایه راسره پاتې شي دا او نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي خو اوس بشپړ خبرونه شافیه سردار او سمیع الله جلال زی وړاندې کوي
ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د کمپاین د وی غونډې پر مهال وویل چې د سفر دوه خاص ځواکونه د شپې عملیاتو منع کړي ځکه ولسی خلک یې وژلي دي په دې اړه نور حال وروسته په خپرونه کې وړاندې کیږي
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنیزې سیالۍ د تلی په څلورم ماښام پای ته ورسیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نوماندانو په سیالیو ډېره اغیزه درلوده. د ټاکنو د څار اداره تمه لري چې په وروستۍ اونۍ کې به دا سیالۍ زور واخلي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا کانګرس ته له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د بندو دروازو تر شا له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل، تر دا مهاله بشپړ جزئیات نه دي څرګند شوي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په دغه غونډه کې ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کیږي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي چې په دغه استماعي غونډه کې حاضر وو دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي د ښاغلي خلیلزاد له ځوابونو نه په ځینو برخو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو زیربناو او معارف په برخو کې راضي وو. د امریکا په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي ټیډ هو چې په دې غونډه کې حضور درلود واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د خلیلزاد له څرګندونو داسې ښکاري چې دغه مذاکرات به بیرته پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې دی په ځینو برخو لکه د افغانستان دولت د ښځو حقوق زیربناو او د پوهنې د بهیر په برخه کې د خلیلزاد له ځوابونو څخه راضي دی. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په باور د امریکا په اداره کې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلېدو پر سر اختلاف موجود دی.
د زابل ولایت د پرونی برید د وژل سوو شمیر لوړ سوی دی. د زابل ولایت چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د ولایتي روغتون سره نږدې چې اوسو لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 140 څخه ډیر ټپي سوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې په وژل سوو کسانو کې یوازې دوه د امنیتي ځواکونو غړي او پاتې ټول ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې د هغوی د برید هدف د زابل ولایت د امنیت ریاست ودانۍ و چې د روغتون سره نږدې پرته ده. طالبانو وروسته تر هغه په افغانستان کې بریدونه زیات کړل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سولې خبرې وځنډولې. د بلې خوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو په خلاف جګړه کې به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه نیسي.
د هم بهرني خبرونه د واشنگتن ډي سي پولیس په تیرو په دوو تورانو کسانو پسې ګرځي چې د پنجشنبې په شپه د سپینې ماڼۍ په شاوخوا 3 کیلومترۍ کې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا په دغو ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. لږ تر لږه د دوو ټپي شویو کسانو روغتیایي حالت نازک یا خطرناک بلل شوی دی. پولیس وای برید کونکو د یو موټر نه چی په کیسپارو په کسانو دزی وکړي چې د یو اپارټمان په حویلې کې ولاړو. د واشنگتن د پولیسو یو مسؤل استیوارت امرمن د رويټرز اژانس ویلي چې د عین شاهدانو سره په مرکو او د امنیتي کمرو د تصویرونو په ارزونو بوخت چی د بریدګرو هویت څرګند کړي. تر اوسه د دوغو ډزو د علت او د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. په امریکا کې د تاوتریخوالو ډکو پیښو د وسلو د خرڅلاو او کنټرول جنجالي مسله په عمده انتخابات تی موضوع بدله شویده. د امریکا د راتلونکي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو شمیر دیموکرات نومندانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به د وسلو پر خرڅلاو او اخیستلو باندې سخت محدودیتونه ولګوي. تیره میاشت په تگزاس کې په یو مرګونی تاوتریخوالي برید کې 22 تنه ووژل شول.
خبرونه ته دوام ورکوه. په کابل کې 204 شپته د بسونو تمځایونه ګټه اخیستنې ته چمتو شوه. د کابل په شاروالۍ به وایي چې په ترانسپورتي چارو کې شاریانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره یې په دې ښار کې په لسګونو بس تمځایونه جوړ کړي. دغه پروژه یو کال وړاندې په کابل کې پیل شوې او په پام کې ده چې 204 شپېته بس تمځایونه چمتو سي. دغه پروژه اوس مهال ګټې اخیستلو ته نږدې شوې ده.
پنټاګان په ایران د پوځي اقداماتو انتخابونه ترامپ ته ورکوي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزارت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو بریدونو په غبرګون کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته د انتخاب لپاره مختلف پوځي اقدامات په ګوته کړي. د امریکا یوې دولتي سرچینې ای پی خبري اژانس ته ویلي په انتخابونو کې په ایران کې د بالقوه پوځي اهدافو لست هم ښاغلي ترامپ ته پیشنهاد کیږي. امریکا د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسولیت پر ایران چوي، خو ایران دغه تورونه رد کړی دی. منابع او اسوسییټډ پریس ته ویلي چې پنټاګان د پوځي انتخابونو د وړاندې کولو سره سره به جمهور رئیس ترامپ ته وویي چې کیدای شي هر ډول پوځي اقدام د جګړې د پیل کېدو سبب شي. ټاکل شوی ده چې دغه پوځي انتخابونه نن د جمعې په ورځ سپتمبر 6مه په یوې غونډه کې وڅیړل شي.
د برتانی او اروپای ټولنې مذاکره کوونکو نن جمعه د بریگزیت له قرارداد څخه د وټولو د لارو چارو پر سر بحث وکړ. د برتانی د بریگزیت مسؤل سټیفن بارکلی په بروکسل کې په همدې هدف ته اروپای ټولنې د مذاکره کوونکو لمشر میچل بارنر سره وکتل. دا خبره په داسې حال کې وسوي چې برتانی او اروپای ټولنه هڅه کوي چې کله د اکتوبر په 1 نیټه د برتانی له وټولو مخکې یو قرارداد ته ورسیږي.
د امریکا د جنوبی ایالت تگزاس په هیوستن کې زورورو توپانونو د سختو سیلابونو د راوتو لامل شوې دي. د دې سیلابونو له امله د هیوستن په یو شمیر برخو کې خلک له کورونو ایستل شوي، پروازونه لغوه شوي او ښوونځي تړل شوي دي. دا او د نړۍ د یو شمیر نورو برخو څخه د طبیعي ناورینونو دغه راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو په عمومي سرمشریزه کې د اقلیم د بدلون په اړه چې د انساني فعالیتونو، آب و هوا او نور رو مشکلات سره مستقیم ارتباط لري بس وکړي. بل خواندن جمعه په پولند کې د ډبرو سکرو د کاروبار پوری یړوندو زرګونو کسانو لارینو کړ. دوی وویل چې مشانو د اقلیم د بدلیدو لګواخونو سره مبارزه کړي او آب و هوا یې ساتلې ده. یوازې په پولند کې نه بلکې د نړۍ په ګڼ شمیر سیمو کې د اقلیم یا د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره لارینونه پیل شوي دي.
په زیمبابوې کې د ډاکټرانو او نرسانو د اعتصاب له امله له دولتي روغتونونو څخه د ناروغانو د انتقالولو لړۍ پیل شوې ده. مذاکرات وروسته له هغه ودرېدل چې د اعتراض کوونکو مشر چې یو ځوان ډاکټر دی د هغه د همکارانو په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. ناروغان هیلمن دي چې دغه اعتصاب ژر پای ته ورسیږي. دا اعتصاب درې اونۍ مخکې د تنخوا پر مسالې پیل سو، خو وروسته له هغه زور واخیست چې د زیمبابوې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ګابریل موګابي لا درک سو.
او دا هم د افغانستان څخه یو خبر. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر ټاکنو ترسره کېدو ته تر یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول امنیتي تدابیر نیول شوي او له نورو ادارو سره همغږي موجوده ده. په دې اړه به مرکه وروسته په خبرونه کې تاسو ته وړاندې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د واشنگتن څخه د افغانستان نړۍ او سیمه تازه خبرونه واوریدل. او سم د خبرونه لمړی رپورت، ټاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنیز سیالۍ د تلې په څلور ماښام پای ته ورسیږي. د ټاکنو خپلواکه بیسنوي د ټاکنیز سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د نوماندانو په سیالیو ډیره اغیزه لرله. د ټاکنو څار ادارې تمه لري چې په وروستۍ اونۍ کې به دا سیالۍ سور واخلي. پام کړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري دی رپورت ته.
ټاکل شوی د تلې په څلورمه د افغانستان د جمهوریت ریاست پر روان ټاکنو کې د ولاړو نوماندانو ترمنځ د زمري په شپږمه پیل شوی د شورزینۍ ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د افغانستان د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست ټاکنیزې سیالۍ تر ډیره د امنیتي ګواښونو تر اغیزې لاندې وي او ډیرو نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو کې برخه وانخیستله شوه. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دی دا ګڼي چې د نورو عواملو تر امنیتی ستونزو زیاتېدل هم د دې سبب شوی چې اکثره نوماندان له کابل څخه بهر د خپلو ټاکنیزو سیالیو لپاره غونډې جوړې نشي کړې.
هغه څه چې موږ د دوی څخه اورېدلې دي هغه دا دی چې د دوی دغه کمرنګ کمپاینونه چې فعلاً موجود دي، دلایل دا دي چې ناامني د پډیرو ساحو کې، دوی پډیرو برخو کې د شهرونو نسی کولای جلسې جوړې کړي. په دې مورد کې کمیسیون څو ځله د مهنګۍ جلسې د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو سره درلود او په ډیرو واضح ټکو دوی ته د کمیسیون لخوا څخه وویل شول چې تاسو خپلې برنامې او را روان پلانونه د خپل سیاسي نظام د جوړښت په مورد کې ولس ته ورسوي. چې د ګوتو په شمار موږ تاسو ولیدل، کاندیدانو یو شمېر خپل کمپاینونه وکړل او تاسو هم جریان لري، خو یو شمېر تر اوسه پورې هم کمرنګ دي.
ښاغلی حق پرست وایي نوماندانو امنیتي ستونزو ته په کتو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي او نوماندان غواړي د ټولنیزو رسنیو لاري خلکو ته خپل پیغامونه ورسي. په افغانستان کې ټاکنیز کمپاین د پیل راهیسې تر اوسه د ګوتو په شمېر نوماندانو د کابل بهر په څو ولایتونو کې ټاکنیز سیالیو لپاره غونډې جوړې کړې. نن د جمعې په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګلبدین حکمتیار ټاکنیزې غونډې سره نږدې یو مرمۍ پرېوتې، خو چا ته یې زیان نه رسولی. د دې اونۍ په سر کې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني ټاکنیزې غونډې سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا شپږویشت تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ورځې په ټول افغانستان کې د 15,303 رایچونې د مرکزونو د پرانیستلو لپاره پلان ترتیب کړی، خو افغان امنیتي ادارو چارواکو ورته یوازې د 3,920 مرکزونو د پرانیستلو ژمنه کړې ده.
په دې برخه کې تر اوسه دغه خبرې د کورنیو چارو وزارت سره او د وزارت دفاع او امنیت ملي سره د کمیسیون پای ته نه دي رسیدلي. البته دغه یو اخیرنۍ فیصله نه ده کېدای چې د 3,920 مرکزونه زیات او په کموالي کې موږ په جدیت دوی ته ویلي چې یو مرکز که هم کم سي نورې موږ ستاسو سره نه منو، ځکه د اساسي قانون 3 ماده او د ټاکنو د قانون 2 ماده 2 فقره نقص کیږي.
د افغانستان د ټاکنو ساري ادارو چارواکي بیا د امنیت تر څنګ د طالبانو او امریکي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې د جمهوریت د نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو ډېرې اغېزمنې ګڼي او وایي چې د سولې د خبرو د بې پایلې پای ته رسېدو وروسته د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزو سیالیو زور اخیستی دی. د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس ایسوپ رشید وایي تمه یې دا ده چې د ټاکنیزو سیالیو په پاتې ورځو کې به د نوماندانو ترمنځ سیالۍ زور واخلي.
تر اوسه پورې بیا هم موږ وینو چې په ولایتونو کچه باندې کمپاینونه ډېر فعال نه دي، نه د دفترونو څخه کمپاین کوي او نه دوی خپله ولایتو ته تګ راتګ کېږي، فقط محدودو ولایتونو ته تګ راتګ شوی دی. اما اکثر ولایتونه تر اوسه پورې هم پاتې دي، هلته کمپاینونه نه دي ترسره شوي.
د افغانستان د تلې شپږمې ورځې د جمهوریت سره ټاکنو ته 13 نوماندانو خپل نومونه لیکلي وو. کشمیر یو نومان ډاکټر زلمی رسول د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په ملاتړ له خپلې ټاکنیزې سیالۍ څخه لاس اخیستی، خو دغه نوم هم د نوماندانو د رای په پاڼه کې لیکل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد کې د کمپاین غونډې وینا کې ویلي چې د 02 ځانګړي ځواکونه یې لشپېنی عملیاتو بند کړي دي، ځکه ولسی خلک یې وژلي دي. په دې هکله زموږ خبریال سبی الله غازی رپورټ لري.
ولسمشری ته نومان ډاکټر محمد اشرف غنی چې جلال آباد شیرزی لوبغالی کې خپل زرګونو پلویانو ته غږېده وویل په 02 ځانګړو ځواکونو شپنی عملیات بند کړي او لټاکنو وروسته به په دغه قیته کې د پام وړ بدلون راځي.
بیگناه بچی می وزل سوال سفر دومه ملک شده بیا بدش به عملیات نه دیسپل دوا کتاب پر طول افغانستان که فصل انتخاباتونه و پکی بنیادی بردون راست
سفر دو ځانګړو ځواکونو دوو نه وړاندې جلال آباد کې پنی مشپڅلو رونه په خپل کال کې وژل ل دې وړاندې حکومتي چارواکو بشري حقوقو کمیسون ویلو چې د غزواکونو د عملیاتو په وخت ډیر کله ملکیان په نخه کوي خاغلی غنی غونډه کې مخه مخ د پاکستان نوم واخست ویل د هیواد غختل د تورخم په بندیدو افغانستان له اقتصادي اړخو ځپی خو خاغلی غنی وایي د پاکستان د آبادی کلی له افغانستان سره ده
اسلام آباد یا اسلام آباد باندھے پاکستان سر روغ اما کلی دی پاکستان دی آبادی دی افغانانو پلاس کے
اجرائی رئیس ولسمشری ته نوماند عبدالله عبدالله ته په اشاری وویل د ملی وحدت حکومت کې ایوه لاس ویوه په خط تړل شوی وه هغه ویل سوله غواړي خو دایمي او باعزته سوله له خلکو یې وغوښتل چې راتلونکو ټاکنو کې ګډون ته راووزي له دې وړاندې ولسمشریزو ټاکنو ته یو بل نوماند ډاکټر سید نور الله جلیلی جلال آباد کې خپلو پلویانو ته وینا کړې وه ولسمشریزو ټاکنو ته ډیر نوماندان په خپل سیال غنی نیوکه کوي چې د کمپین لپاره دولتي امکانات کاروي او له خلکو سره غولونکې ژمنې کوي
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي او دا هم د خبرونې دریم رپورت په ګردیز کې یو شمېر ښځو له نورو ښځو غوښتي دي چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي دوی ویلي که ښځې د تذکرې او پاسپورټ لپاره عکس اخلي نو په ټاکنو کې د رایې اچونې پر مهال عکس اخیستل هم کومه ستونزه نه ورته جوړوي په همدې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه راپور رالېږلی دی
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې ورځ په ورځ رانږدې کېږي د رایې اچونې پر مهال لسترګه او مخ څخه د عکسونو په اخیستو سره د ښځو ترمنځ اندېښنې هم زیاتې شوې خو د پکتیا په ګردیز ښار کې یو شمېر ښځو په یوه راټولېدنه کې عکس اخیستنه کومه جدي ستونزه ونه بلله د دوی په وینا د ګوتو نښې او عکسونه د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره خوندي ساتل کېږي د ګردیز ښار اوسېدونکي میرمن ناهیدې په همدې هکله داسې وویل
زمون خون تصویر نیست ترس نلری هغوی کورونو کی ترس لرزه کسی دیگوی پلارونه دیگوی ورونه ایگوی تجازه نور که ویشتو ولی اکس اخلی زمونگا دود که اکس نست دیخزو خو متاسفانه تشکیرو تا اکس اخلی کنبال حیوات تا زیغ تا پاسپورت لپار اکس اخلی نیو میلی پروسه دی جون پوری آلی لری رتلون که پوری آلی لری غل پار اکس ناخلی دا دیر دی متاسفانه خبره دا
تر دې مخکې د خوست او پکتیا یو شمېر ښځو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن د تصویر اخیستلو له کبله د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې اکثریت ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی د ګردیز یادې راټولېدنې یو شمېر ګډونوالو له نورو ښځو وغوښتل له دې کبله چې ټاکنې ملي پروسه ده د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې په پراخ ګډون سره دغې پروسې ته مشروعیت ور وبخښي
نو په دې ډګر کې خویندو څخه هیله کوم چې هیڅکله شاته ما پاتې کېږوئ راشي خپله رایه وکاروئ همدارنګه نورې خویندې تشویق کوئ همدارنګه ولسوالیو کې زموږ خویندې دي ټولو ورونو څخه هیله کوو چې تاسې دوی سمکاره اوسئ تر څو دوی خپله رایه وکاروي او انتخاباتو پروسې ته راووي
هغه ولسوالیګانې چې واقعیانو ستونزې پکې دي په دې کې موږ د ټولو مسؤلینو د کورونو او همدا ډول د ملا صاحبان د مساجدو نه خواهش کوو چې دای موږ تاسې یو اسلامي حق ده چې باید موږ رایه ورکړو دا حقوق ده چې خپل سرنوشت د مملکت وټاکو په دغه حالت کې چې افغانستان روان ده
افغان حکومت ویلي چې دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته په پام سره یې پرېکړه کړې چې دا ځل به په ټاکنو کې د پرمختللو ماشینونو په وسیله د هر رایه اچونکي د ګوتو نښې د سترګو او مخ عکس اخلي مګر د صابرۍ په مستعار نوم د پکتیا یوې اوسېدونکي بیا هم د ټاکنو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې د امکان تر حده په لرې پرتو سیمو کې د سترګو او مخ عکسونو پر ځای د ګوتو پر نښو اکتفا وکړي
کیدا زه په دې فکر کوم په دې حالت کې به موږ تاسو ډیر خوین دي خپل راي دي ورکول نه محروم شي چې کدا عکس ورنه لری کیدا به کاری چې موږ خوین دي وکړای شي چې په آزاد راس خپل راي دي وکړي خو هر قانون تطبیقي کې خود قانون تطبیق وخت واري د خلکو آگاهی ته ضرورت لري خلک اکثرا سواد نه لري
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو یاد شوی اندېښنې ته په ځواب کې ویلي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلق باید د پروسیلو بریالیتوب سره هر ډول همکاري وکړي یادو راغونډو شو خزو له حکومت هم غوښتل چې په ټاکنو کې د خزو د پراخ کډون لپاره امنیتی تدابیر سخت کړي ځکه ویره لري چې د خزو د رایا چونې مرکزونه د طالبانو له لوري په نخ نه شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته تر یوې اونۍ هم کم وخت پاتې دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي ټول امنیتي تدابیر نیول شوي او له نورو امنیتي ادارو سره همغږي موجوده ده زموږ همکار وحید فیضی په دې اړه د کورونا چارو وزارت سره مرکه کړي
ټاکل شوی چې پراتونکو څو ورځو کې د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې ترسره شي د کورونا چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی کومک ته وویست چې د ټاکنو ترسره کېدو لپاره ستاسو آمادګي اوس په کوم حد کې ده یا چیرته رسیدلې ده
ډېره زیاته مننه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره موږ ټولې تیاری نیولې دي امنیتی ځواکونه یعنی د کورنۍ چارو وزارت ملي امنیت ریاست یعنی کشف استخبارات او ملي دفاع وزارت خپل اردو او حتی هوایی ځواک دا ټول آماده دي د دغه ملي مهمه حساس او تاریخي پروسې د امنیت ټینګښت لپاره
په مشخصه توګه د ټاکنو ترسره کېدو لپاره تاسو کوم پلان جوړ کړی دی
موږ له وړاندې یو جامع او هر اړخیز پلان باندې کار کړی و چې د غو له مخې 2000 امنیتي سرتیري دفاعي سرتیري او کشف استخبارات به د دغه تاریخي پروسې د امنیت ټینګښت لپاره توظیف وي
د افغانستان په کچه څومره مرکزونه دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په تیره د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونه به د دغه مرکزونو امنیت نیسي
همدا اوس همدغه ځواکونه د 4920 مرکزونو او د 9000 محلونو د امنیت ټینګښت لپاره توظیف شوي دي نو به تر راتلونکو څو ورځو پورې لومړۍ درجه وزارتو ته ولاړ شو ټول تابعیاوی نیول شوی دی د کشف استخباراتو د امنیتی ځواکونو او دفاعي ځواکونو ترمنځ په دې برخه کې کاملا همانګي موجوده ده
د تیر ټاکنو څخه په تجربه اخیستو دا ځل تاسو د ټاکنو لپاره څه رقم اقدامات په لاس لاندې نیول دي یا څه رقم کارونه ترسره کوي
هغه آسیب پذیری چې په تیرو امنیتی پلانونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او د تیرو پارلماني ټاکنو د تیرو انتخاباتو کې د رئیس جمهور انتخاباتو کې آسیب پذیری وي دغه په نظر کې نیولو سره موږ دغه پلان یو جامع پلان تنظیم کړی دی دا دم د افغانستان خلکو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نوماندانو ته هم دغه دی چې پولیس به امنیتي او دفاعي ځواکونه به او کشف استخبارات به د ټولو امکاناتو څخه په استفاده د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسه امنیت په غوره توګه نیسي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
او دا هم د افغانستان د امریکا او ایران په هکله خبر د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لبرید څخه وروسته ټاکل شوی نن جمعه امریکایي چارواکي په دفاع وزارت یا پنټاګان کې پراخ نظامی اقداماتو په هکله ولسمشر ډونالد ترامپ ته وړاندیز ورکړي د امریکا د هوایي ځواکونو بیان ډګروال پټ ریډر وایي چې دوی اوس له سعودي عربستان سره په راتلونکي کې د بریدونو پر کمولو خبرې کوو خو دا یې ونه ویل چې له سعودي سره کوم ډول ملاتړ کوي
ایوی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې د ایران په حق څېړنې روانې دي او ټاکل شوی چې نن جمعه په سپینې ماڼۍ کې غونډه جوړه شي د امریکایي ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څخه پوښتنه وشوه چې د دوی وړاندیز به پوځي اقدام وي که سیاسي حل لار ښاغلی ډنفورد وایي
زما دنده د پوځي اقدام برابرول دي که ولسمشر ترامپ غواړي چې له پوځي لارې ځواب ورکړي.
د امریکا د هوایي ځواکونو ویان ډګروال پټ ډرایډر وایي چې دوی اوس له سعودي عربستان سره په راتلونکي د بریدونو پر کمولو خبرې کوي، خو دا یې ونه ویل چې له سعودي سره کوم ډول ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا ټاکل شوی چې په دغه غونډه کې د ایران پر خاوره د بلقوه اهدافو په نښه کولو او هوایي بریدونو په حق له ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړ شي. همداشان ویل شوی چې د امریکا پوځي چارواکي به ولسمشر ترامپ ته پر ایران د برید په صورت کې د دې خبرداري هم ورکړي چې کېدای شي دا کار د جګړې د پیلېدو لامل شي. د روانې اونۍ شمې په ورځ د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو او راکټي بریدونه وشول چې د سعودي د تیلو تولید نیم راټیټ کړ. که څه هم یمنی شیعه حوثیان چې د ایران ملاتړ له ځان سره لري د دغه برید مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، خو سعودي عربستان او امریکا د بهرنی چارو وزیر په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکو پر دغه برید ایران تورن کړی دی. وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو باندې د برید له کبله ایران تورن کړ، یو شمېر امریکایي رسنیو ویلي چې دا برید د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهای په لارښوونه شوی دی. سی بی ایس ټلویزیون خبر ورکړ چې دا برید د ایران د اهواز هوایی اډې څخه خطر سره شوی دی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنی چارو وزارت دا تورنه رد کړی دی. د پنځشنبه په ورځ د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې په ایران هر ډول پوځي برید به د جګړې لامل شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي هغه اقدامات چې د ولسمشر ټرمپ په واکې ورکول کېږي پکې پوځي، سیاسي او اقتصادي اقدامات شامل دي. یو شمېر امریکایي پوځي کارپوهان سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هافمن د پنځشنبه پر ورځ ویل زیات ډاډ شته چې د پوځي چړونکو وکول شي د بریدونو دقیقه سرچینه پیدا کړي. راپورونه دا هم وایي چې سپینه ماڼۍ او پینټاګان د پاتریټ راکټونو دفاعي سیستم او سیمې ته د ځواکونو پر لیږلو فکر کوي. سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي ځواکونو د قومندان فرانک مکنزی له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د راکټونو درې دفاعي سیستمونه او دوه پاتریټ منځني ختیځ ته ولیږل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم د خبرونې ورسته رپورت. یو تازه نظر پوښتنه ښایي چې د ماساچوست سناتور الیزابت وارن د دیموکراتانو په انتخاباتي مبارزو کې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایدن وروسته دویم مقام ته د رسیدو په حال کې ده. د ان بی سی نیوز او وال استریت جورنال نظر پوښتنه ښایي چې د دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ بایدن 1.5%، وارن 15% او سناتور برنی ساندرز 14% ملاتړ لري.
سناتوری الیزابت وارن په نیویارک ښار کې د ګڼ شمېر کسانو په حضور کې وویل که جمهور رئیس شي د سیاسي فساد په ضد به مبارزه وکړي.
فساد زموږ اقتصاد زیانمن کړی، فساد زموږ دیموکراسي زیانمنه کړې. پوهیږم چې څه شی زیانمن شوي دي. د جوړېدو لپاره یې پلان لرم. د همدې لپاره د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست لپاره ولاړ یم.
وارن د څو میاشتو راهیسې په نظر پوښتنو کې مخکې شوی او مخکښ کاندید او د جمهور رئیس په خواني مرستیال جو بایدن ته یو سرسخته سیاله ګڼل کیږي.
ټول پوهیږي چې ډونالډ ټرمپ څوک دی، حتی ملاتړی هم هغه پیژني. دوی شک نه لري، خو موږ باید دوی ته وښیو چې څوک یو.
کاندیدانو په هیوستن کې د تیرې اونۍ له مناظرې وروسته خپل کمپاینونه بیا پیل کړي دي. د مناظرې پر مهال د نیو جرسی سناتور کوری بوکر له خپلو سیالانو وغوښتل چې خپل انتقادات ملایم کړي.
موږ باید په یو موټی شکل ډونالډ ټرمپ د یوې دورې د جمهور رئیس په توګه ایسار کړو. نشو کولی په دې توګه چې د یو بل په اړه خبرې او یا هم تخریب کوو وی بایلو.
له دریو مناظرو وروسته بایدن، وارن او برنی ساندرز په دیموکراتانو کې مخکښ دي.
هغه څه چې له دې مناظرو پرته په نهایت کې تاسو غواړئ پرې پوه شئ، هغه دا دی چې آیا کوم یو خپل دریز بدل کړی؟ زه فکر کوم د دغو دریو کاندیدانو ترمنځ یوازنی ځواب نه دی.
کارپوهان وایي تر اوسه داسې معلومیږي چې بایدن د نورو په نسبت د خپل مخکیوالي لپاره ښه روان دی. ساباتو وایي بایدن له دې حالت څخه چې دی بر راتلونکی کال د جمهور رئیس ټرمپ سرسخت سیال وي ګټه پورته کوي. ټاکل شوی ده دیموکراتان خپله راتلونکې مناظره بله میاشت په اوهایو کې وکړي. د همدا ورځی لن خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د کمپاین دی غونډې پر مهال وویل چې د سفر دوا خاص وکونه د شپې عملیاتو منکړي ځکه ولسی خلک وژل دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنیز سیالۍ د تلی په څلورم ماخام پای ته ورسیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي زلم خلیلزاد پرون پنځشنبه د امریکا کانګرس ته له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل.
ډیر قدر من اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غاښنا رادیو پښتو مخمنۍ خبرونه البته لمړی برخه پای ته رسیږي، خو د امریکا غاښنا رادیو نور خبرونه دوام لري. لمونږ سره پاتې شئ.